طالب چارواکی وای پرون شنبه څخه باندې 60,000 کسان له ایران په اجباري توګه هیواد ته ستانه کړل شوې دي. د کډوالو ستونزو ته د رسیدو کمیسیون پرون ماښام ویلي 1,350 تنه د اسلام کلال لارې او 8,900 نور د نیمروز د لارې ستانه شوې دي. که څه هم خبر کې ویل شوی چې کډوالو سره په بیلابیلو برخو کې اړینې مرستې شوي، خو نړیوالو ادارو د ستنو شوو کسانو وضعیت کړکېچن یاد کړی دی. د ایران او اسرائیل تر جګړې وروسته ایران کې پر افغان کډوالو کړۍ تنګه شوې او د جبري ستنولو له سپکاوي ډک چلند او توقیفونو سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت او د کډوالو ملاتړو ادارو له ایران غوښتي چې دغه بهیر داوطلبانه او تدریجي کړي، خو ایران ویلي ټول بیا اسناد کسان له خپل خاورې باسي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو کارپوهانو هم پر ایران کې د افغان کډوالو پر ناوړه وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راخچی وایي له امریکا سره هیڅ داسې هوکړه نه کوي چې هغه کې د یورانیمو په خول شامل نه وي. راخچی پرون شنبه په تهران کې د سفارتونو له استازو سره په یوه غونډه کې دا خبره وکړه. هغه که څه هم د ایرانی او امریکایي مرکچیانو د راتلونکو خبرو کومه نیټه مشخصه نه کړه، خو هڅې روانې دي چې ایران او امریکا د تهران د اټومي فعالیتونو په اړه یوې هوکړې ته ورسیږي. عراقچی ویلی په هغو اټومي تاسیساتو کې چې د اسرائیل او ایران دولس ورځنۍ جګړه کې پرې برید وشو د راډیو اکتیف وړانګو خطر شته. د ایران او اسرائیل له دولس ورځنۍ جګړې مخکې څو ځله ایرانی او امریکایي مرکچیانو یوې اټومي هوکړې ته د رسیدو په سر خبرې وکړې، خو په ظاهره بې پایلې وې. د جګړې پر مهال امریکا د ایران پر دریو اټومي بټیو فردوت، ناتانز او اصفهان باندې هوایي بریدونه وکړل. زرګونه اسرائیلیان پرون په تل ابیب او نورو ښارونو کې مظاهره تر وتل او له دولت یې وغوښتل چې غزه کې د پاتې یرغمل شوو د خلاصون لپاره یوه معامله وکړي. د جرمني خبری آژانس د اسرائیلي چارواکو په حواله لیکلي لا هم 50 برمته شوي اسرائیلیان په غزه کې پاتې دي او باور دادی چې یوازې 40 به یې ژوندي وي. مظاهره چان دا غوښتنه داسې مهال کوي چې دا مهال په قطر کې د غزې د جګړې دواړه لوري د یو دوه میاشتنی اوربند پر شرایطو خبرې کوي. د اوربند خبرو یو شرط دا دی چې لږ تر لږه لاس برمته شوي ژوندي اسرائیلیان به خوشي کیږي او د څو نورو جسدونه به اسرائیل ته سپارل کیږي. پرون شنبه هم دوحه کې دغو خبرو دوام وکړ، خو خبر کې راغلی چې کوم پرمختګ پکې نه و. او د بیداد په نوم ایرانی فلم د چک جمهوریت د کارلوی وارین هم په 95 فستیوال کې یوه ځانګړې جایزه ترلاسه کړه. دغه فلم په ایران کې د اجباري حجاب له مراتولو پرته د خزینه لوبغاړو لخوا جوړ شوی او تمرکز یې پر خزینه سندرغاړو د لګول شویو محدودیتونو په اړه دی. د فلم جوړونکی سهیل بیرقی او یو شمېر نور کسان چې د فلم جوړولو کې لاس درلود شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د ایراني چارواکو لخوا د زندان او نقدي جریمو په سزا محکوم شول. بیرقی په دغه فستیوال کې وویل چې دغه حکم سره سره غواړي بیرته ایران ته ولاړ شي. د کارلوی واری د فلمونو فستیوال هر کال چک جمهوریت کې جوړی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام په دې نیم ساعت کې. له ایران استل شوو یو شمیر میندو ناوړه شرایطو کې زیږون کړی دی. وزیږیدلی ماشوم پلار مو غږولی له پاکستان هم د پولیسو د نیولو له ویرې د کډوالو وتل دوام لري.
د مانیم کور په افغانستان د نیم په پاکستان د اوس د بحری سره مخ ځلته سرفناسته ډیر په مشکلات او پریشانی کې دي.
خزینه خبریالان وایي افغانستان کې پر فعالیتونو محدودیتونه په ډیری دودي
د محرم خبره هم جدي شوی ده او دوی نشي کولای بدون د محرم خپل کار یا وظیفه ځای ته ولاړ شي او که چیرته دا محدودیتونه دوام وکړي نو خزینه خبریالان ول سخت او ستونزه او کړاوونه سره مخ شي.
او امریکا کې شاوخوا 1,000 افغانان د اقامې د لاسه ورکولو له خطر سره مخامخ دي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغلی راځو د خبرونې د سر راپورته. یو شمیر میندوار و افغان میرمنو په افغانستان او ایران کې د کډوالو په کمپونو کې په خورا سختو شرایطو او اړینو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي پرته زیږون کړی دی. د دې میرمنو کورنۍ له ازادي رادیو سره ویلي چې د لومړنۍ اسانتیاو نشټوالي د مایندو او ماشومان روغتیا له جدي خطر سره مخامخ کړي و. د نسایي ولادي ناروغیو متخصصین د دې خزو د وضعیت په اړه اندېښنې څرګندوي او وایي چې په کمپونو او د غراس په نورو ځایونو کې باید د مایندو ماشومان روغتیا ډاډمن شي. دا په داسې حال کې ده چې ایران په دې وروستیو کې افغانستان خواته د کډوالو ستنول یا د کډوالو جبري استل ګړندې کړي او مخکمو په خبرونو کې واوریدل چې همدا پرون شنبه هم څه باندې 40,000 کډوال ایران ایستلی چې په نیمروز او هرات بندرونو باندې افغانستان ته اړول شوي دي. دا چې دغه مایندو په څه ډول حالاتو کې زیږون کړی دی کورنۍ په اړه څه وایي فیروزی عزیزی پر دا تفصیلي راپور چمتو کړی.
ولی شاید هیچ چیزی خودم ندارم دیگه بیچاره بیتیم نمو زوچه اینم جا پتوکو بمگردم که خدا چیز میاید.
باز محمد لیران افغانستان تا دستنسو یو کدوالو لدالی دی. دایی ده هغه نوی زیگی دلی ماشون پلار دی چی شاوخوا 15 ورانده ده هرات ولایت اسلام خلی پولی ده کدوالو پیو کم که للمنانه ی روختی یا سانتیا و پرت زیگی دلی دی. باز محمد چی وز پش برغان ولایت که لخپل کورانه سرمیش دی. ازادی رادیو تایو بایل چی ده هغه ده نوی زیگی دلی ماشون محمد اکبر او د د میرمنې جسمی حالت نازک دی او د سخت اقتصادي ستونزو له امله ډاکټر ته مراجعه نسی کولای.
منم شو خیر د تکلیف د دنیا مو ګرمي بود خیر قریب تلف شو بس چفلک منم خیر مریض
د مشوم ډیر په تکلیف وزګیده ډیره ګرمي و نږدې و چې مرشي مشوم اوس ډیر ناروغه دی وضعیت ډیر خراب دی ډیر کمزوري او ډنګر دی او د میرمنې می خېټه له هم پرسیدلې ده نه پوهیږم چې څه وکړم پیسې نه لرو چې ډاکټر ته بوزو موږ اوس اند خوراک لپاره ډوډۍ هم نه لرو.
په ورته وخت کې د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت په مرکز زاهدان ښار کې د افغان کډوالو په کم کې یو عیني شاهد دا کوي چې یو امیندواره ښځه په دې وروستیو کې د زیږون پر مهال په کم کې وه او د هغې د کورنۍ د پرله پسې غوښتنو سربیره اجازه نه ده ورکړل شوې چې له کمپه ووزي او روغتون ته یوړل سي. د چینه غوښتل نومې راپور کې خپور سي ادعا وکړه چې د یادې ښځې ماشوم د روغتیایي اسانتیاو او د متخصص ډاکټرانو د نشتوالي له امله لزیگون روست سمدستی مرسو.
په کمپ کې یوې میرمنې خوراکۍ ولادت کو د مرګ په حال کې وه او اجازه یې ورنه کړه چې ډاکټر ته ولاړه شي او درملنه یې وشي. ماشوم یې په کمپ کې مړ شو. وکان وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی.
ورځ بلې ته د کډوالو د ستونزو د زیاتېدو په اړه د کیسو او شکایتونو سربیره په کمپونو کې په نامناسبو شرایطو کې د میرمنو د زیږون په ګډون راپورونو د اسلام قلعه په پوله او په ایران کې د کډوالو په کمپونو کې لومړنیو روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي پر وړاندې سخت محدودیتونه هم تایید کړي دي. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې هر ورځ سرګونه افغان کډوال له ایران افغانستان ته د ژوند لومړني اسانتیاو ته لاسرسي پرته ستنېږي. امیندواره میرمنې ماشومان او پاخه عمر لرونکي کسان د خورا زیانګالو راستنیدونکو په ډله کې دي او روغتیایي مراقبتونو خوړو او سرپناو ته بیړنۍ اړتیا لري. د نسایي ولادي څانګې ځینې متخصصین وایي چې میندې د امیندوارۍ او شیدې ورکولو پر مهال مناسبې تغذیې ته سخت اړتیا لري. د دې متخصصینو له ډلې ډاکټر سنیتا بهرام ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې امیندواره میرمنې او نوې ماشوم زیږونکي میندې باید هڅه وکړي چې د کډوالو په کمپونو کې د خپلې روغتیا اړینې سپارښتنې مراعات کړي او په خبره یې اړتیا ده چې دوی ته د تغذیې اړینې اسانتیاوې او روغتیایي خدمات هم برابر سي.
که څه هم دوی مهاجر دي ډېرې زمينه ورته مساعد نه ده، حداقل دوی هغه رڼې اوبه یا پاکې اوبه چې د خلو لپاره دي د هغې څخه زیات استفاده وکړي. دغه خوراکي توکي چې دوی کاروي د تغذیې په توګه دغو کې حفظ الصحې ته ډېره جدي توجه ولري، ځکه چې مهاجرین په کمپو کې ژوند کوي. دوی ته مختلفه امراضو کېدای شي پیدا شي، کمخونیانې، همدارنګه نور میکروبونه، انتانات بعضې دي کېږي چې دوی ته ضعیفوالی پیدا شي او خدای مکړه چې مخکې له وخته ولادت وکړي یا هم ماشوم یې له منځه لاړ شي د مور په ګېډه کې.
د علم مرستندویه بنسټونو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت او د قبلګانو له ټولنې وغوښتل چې د کډوالو په کمپونو کې د امیندوارو میرمنو او د هغوی د ماشومانو د وضعیت لپاره بیړني اقدامات ترسره کړي، کنه نو په خبره یې روغتیایي وضعیت به یې له جدي ګواښونو سره مخ سي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO د جولای په 8 د ژورې اندېښنې په څرګندولو وویل چې افغانستان سوي کډوال په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان روغتیایي اسانتیاو، خوړو او سرپناو ته سخت اړتیا لري. د روغتیا نړیوال سازمان دا هم ویلی چې امیدوار خزی د نوی زیږیدلو ماشومان مایندې او بې سرپرسته ماشومان درستنیدونکو په ډله کې دي چې یوازې له یو څو شیانو سره هیواد ته ستنیږي. د کډوالو د حقونو فعالین وایي چې د کډوالو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو د ساتنې لپاره په ملي او نړیواله کچه یو جامع او همغږي تګلارې ته اړتیا ده. عبدالرازق عادل چې یو له دغو فعالانو دی ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د کمپونو جوړول کفایت نه کوي، بلکې باید ډاډ ترلاسه سي چې دا کمپونه د انساني کرامت ساتلو او د بنسټیزو بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره اړین معیارونه پوره کولای سي.
جامعه جهانی نیز نه باید در قبال این مسایل بې تفاوت باشد. نړیواله ټولنه نه باید د دې مسایلو په اړه بې پروا وي او باید خپل مالی ملاتړ او ډیپلوماټیک فشار ته دوام ورکړي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې د هیڅ مور یا ماشوم ژوند نه پاملرنې یا اسانتیاو نشټوالي له امله له خطر سره مخ نشي. هر ژوندون ارزښتناک دی او د روغتیا د حق په ګډون د کډوالو د حقونو باید له قید او شرط پرته درناوی او ملاتړ وشي.
تر دې مخکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې هم له پاکستانه د راستنېدو پر مهال د افغان میرمنو د زیږون ورته راپورونه خپاره شوي وو. د ملګرو ملتونو د ادارو د راپورونو له مخې یوازې د 2015 کال په لومړیو دریو میاشتو کې 68 افغان ښځو د افغانستان او پاکستان د پولې په اوږدو کې روغتیایي مرکزونو کې زیږون کړای دی. هغه مهال له پاکستانه ځینو راستنو شویو ښځو او نجونو ازادي راډیو ته د اړینو روغتیایي اسانتیاو په ځانګړې توګه د حفظ الصحې اړوند امکاناتو د نشتوالي په اړه شکایت تونه کړی و. له ایرانه د راستنیدونکو لویې څپې او د دوی د ملاتړ لپاره د کافي بودیجې نشتوالي د مرستندویه ادارو جدي اندېښنې راپارولې دي. اسلامي مرستندویه بنسټ یا اسلامیک ریلیف د جمعې په ورځ د جولای په 11مه په یو راپور کې ویلي و چې د روان کال د جون له لومړۍ نیټې تر اوسه له 450 زیات افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستانه شوي دي.
په همدې مسله کې تمکیږو، خو په بلې زاویه هغه دا چې خپل افغانان هم وایي چې په کلیو او باندو او ښارونو کې د ښځینه ډاکټرانو او قابلو له کمښت سره مخامخ دي.
چې توقع دارین؟ توقع همین که خانمهایتان، دکتر خانمهایتان زمانی که بیمار میشن، مریض میشن، پیش دکتر رو مرد ببنید، شنا بر نبود دکتر خانم؟
کابل کې لزدک رو را گرزول شوی ده و تیبی انستیتیو ده چلورم سمستر ماسل دنیا و. دیده موضوع ده اساسیت لامل ده غک ده بدلون پشرت آزادی راژیو تا بویل؟
بنابود دکتر خانم ها هم آواجی هستیم متاسفانه.
د خزینه ډاکټرانو له کمښت سره مخ یو. د قابلو نرسانو او خزینه کارکونکو د کمښت له امله په ورځني ډول د میندو او ماشومانو د مړینې د پیښو شاهدان یو. نو ځکه هغه کسان مو چې غږ اوري او له مسؤلینو مو غوښتنه داده چې دا وضعیت ختم او له امله یې خلکو ته رامنځته شویو ستونزو ته رسیدنه وکړي. هغه انسټیټیوټونه چې د انجنونو پر مخ تړلي، په ځانګړي ډول د طبي محصلینو پر مخ چې د ټولنې جدي اړتیا ده، بیرته پرانیسي.
لسته کړه ګرځول شوې د یو طبي پانتون د ورستي سمستر محصله سبا هم مرته غوښتنه لري. د هم جمعه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زموږ تعلیمي حق پر تراک وي. تعلیم زموږ اساسي حق دی. دا حق باید له هیڅ هم ونه اخیستل شي. زموږ ټولنه د ښځینه ډاکترانو او قابلګانو او نرسانو او ټولو روغتیایي ټیم متخصصینو له کمښت سره مخ ده. ښځینه ناروغان ته د ښځینه ډاکترانو شتون ضروري دی. که موږ ته تعلیم پوره اصل وکړو، موږ چمتو یو چې خپلې ټولنې ته، خپلو خلکو ته، خپل ښځینه کژه ته خدمت وکړو.
د لسته کړو را ګرځول شوې محصلینې خبرداری ورکوي چې دا بندیز روغتیایي خدمتونو ته د میندو او ماشومانو لاسرسی محدودوي او د کورنیو ژوند ستونزو سره مخ کوي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویاند روح الله رحماني او د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو شپږ میاشتې مخکې د دوی د عامې روغتیا وزارت د پالیسۍ مرستیال محمد حسن غیاسي ویلي و چې افغانستان د ښځینه روغتیایي کارکوونکو له کمښت سره مخ نه دی او ادعا یې کړې وه چې نږدې 10,000 داسې قابلې په دغه هیواد کې شته چې تر اوسه روغتیایي نظام کې په کار کې نه دي شاملې شوي. طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنی دورو سل شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکې له ښوونځیو را وګرځولې. دوی دغه شان بیا نجونې په انتونونو کې له لوړو زده کړو هم منع کړې، خو په طبي انسټیټیوټونو کې دوی ته د زده کړو اجازه وه چې بالاخره د 1403 لمریز کال په قوس میاشت کې په طبي انسټیټیوټونو کې هم د دوی په زده کړو بندیز ولګولو. دوی دغه شان له نږدې 4 کلونو راهیسې د طبي پوهنتون د هغو ښځینه فارغو شویو محصلانو دولتي ازموینه هم ځنډولې چې له تېرولو او پکې تر بریالي کېدو وروسته د کار او فعالیت اجازه پیدا کولی شي. طالبانو پر افغان میرمنو د ګڼو نور محدودیتونو تر څنګ ښځې په ټولو دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو هم را ګرځولې دي. داسې مال چې تازه د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت په بهر کې میشت افغان ډاکترانو نه غوښتي چې خلکو ته د خدمت په موخه بیرته هیواد ته ستانه شي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت جمعه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دغه وزارت سرپرست مولوي نور جلال جلالي د افغانستان د عصبي جراحانو لومړۍ کنګرۍ ته په وینا کې ویلي کوم روغتیایي کادرونه چې په بهر کې میشت دي بیرته دې خپل هیواد ته راستانه شي او په دولتي او خصوصي روغتونونو کې دې خلکو ته خدمت وکړي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکو مخکې هم ورته غوښتنې مطرح کړې دي، خو په بریتانیا کې میشت افغان ډاکټر او د نجونو د زده کړو د کمپاین غړي ډاکټر محمود حنیف الکوزي بیا ازادي راډیو ته وویل
ولې به داسې یو هیواد ته یو متخصص یو ډاکټر ستنیږي چېرته چې خپل لور ښوونځي ته نشي لیږلی، پوهنتون ته نشي لیږلی. دا نږدې څلور کاله کېږي چې د ښوونځیو او د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ تړل شوي دي. که دا وضعیت همداسې دوام پیدا کړي سبا به په افغانستان کې نه ډاکټران ولرو، نه نرسان ولرو، نه ښځینه قابلې ولرو، نه به نور برخو کې متخصصین مېرمنې ولرو. ډاکټران او متخصصین ماشینونه یا روباټان نه دي، هغوی انسانان دي، کورنۍ لري، لوڼې لري. هغه نشي کولی داسې ځای ته راشي چیرې چې خپل کورنۍ له انساني او اسلامي حقونو محرومه وي.
د یادونه ده چې افغانستان نن سبا له جدي روغتیایي ستونزو سره مخ دی. د دغه هیواد اکثر ولایتونو په ځانګړي ډول د لرو پرتو سیمو اوسیدونکو مخکې په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې روغتیایي مرکزونو کې د ډاکټرانو په ځانګړي ډول د ښځینه متخصصو ډاکټرانو د کمښت ستونزه مطرح کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او تیر کال د جوزا په میاشت کې ویلي وو چې په ورځني ډول په افغانستان کې 24 میندې او 168 نوي زیږیدلي ماشومان داسې مهال مري چې د دې مرګونه مخه نیول کېدی شي. د دغو شمیرو له خپرېدو دوه میاشتې وروسته بیا د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو این اف پی ای وویل چې افغانستان د میندو د روغتیایي اړتیاو د بشپړ پوښښ لپاره له 300 زیاتې قابلو ته اړتیا لري او که دا شته ډکه نه شي د زیږون پر مهال به د لا زیاتو میندو ژوند له خطر سره مخامخ شي.
یو شمیر خزینه خبریالان وایي چې په افغانستان کې ورځ تر بلې پر دوی باندې فشارونه او محدودیتونه زیاتېږي او وایي د طالبانو حکومت داسې هڅه کوي چې دوی د رسنیو له صحنې یو مخ لرې کړي. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري پر ښځو او نجونو پراخه لګول شوي محدودیتونه لا هم په خپل ځای دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو نوي راپور کې ویلي په تیرو شپږو میاشتو کې په رسنیو کې د افغان ښځینه خبریالانو د حضور د لمنځه وړلو هڅې ګړندۍ شوي. په دغه راپور کې چې په جولای 11 خپور شوی او پکې د روان کال د لومړنیو شپږو میاشتو پیښې راخیستل شوي، راغلي چې د طالبانو سیمه ییزو په ځانګړي ډول ولایتي چارواکو په رسنیو کې د ښځو د رول د محدودولو لپاره بیلابیل اقدامات کړي. په راپور کې راغلي دغه راز د ښځو لوري اداره کې دونکو رسنیو باندې فشارونه د پام وړ زیات شوي او آن ډېرې د رسنیو غوښونکو لیکونه ترلاسه کړي چې باید خپل فعالیتونه بند کړي. د خبریالانو مرکز ویلي د ښځو لوري اداره کې دونکو رسنیو د جوازونو د نیو کولو په پروسه کې خندونه رامسته کړل شوي او د سیمه ایزو چارواکو لوري د دغه رسنیو مسولینو ته ویل شوي هغه وخت به جوازونه نه وشي چې کله یو نارینه د جواز لرونکي یا مسول په توګه وټاکل شي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د برخې مسولې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې خزینه خبریالانو په وړاندې د محدودیتونو په زیاتېدو اندېښنه وښوده. ویل طالبان هڅه کوي چې د افغانستان رسنیو کې د ښځو حضور په بشپړ ډول لمنځه یوسي.
طالبان په دې هڅه کې دي چې د ښځو د غږ په خپرولو د بندیز او د ښځو له لوري د اداره کېدونکو رسنیو په وړاندې د ستونزو په جوړولو سره د افغانستان په رسنیو کې د جنسیتي توپیر پر بنسټ د ښځو حضور په بشپړ ډول لمنځه یوسي، چې دا واقعا د اندېښنې وړ ده او اندېښنې لا پسې زیاتوي.
نوموړي دغه راز ویل چې د طالبانو حکومت داسې مهال په افغانستان کې په خزینه خبریالانو فشارونه زیات کړي چې د روان کال په مارچ میاشت کې په کندهار کې چرته چې د طالبانو مشرتابه میشته چارواکو په سیمه ییزو رسنیو کې د ښځو د غږ په خپرولو بشپړ بندیز ولګاوه. په همدې حال کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر خزینه خبریالان وایي ورځ تر بلې په وړاندې محدودیتونه زیاتېږي او دا چې د دغه محدودیتونو د دوام له امله ډېری خزینه خبریالانو خپلې دندې پرېښي او یا هم له هېواده وتلي دي. په ننګرهار کې یو خزینه خبریالې د غږ د بدلون او نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
افغاني خزینه خبریالان له سخت محدودیتونو او فشارونو سره مخامخ دي چې په دې وروستیو کې د محرم خبره هم جدي شوې ده او دوی نشي کولای بدون له محرمه خپل کار یا وظیفه ځای ته ولاړ شي او که چېرته دا محدودیتونه دوام وکړي نو خزینه خبریالان به له سختو ستونزو او کړاوونو سره مخ شي.
د شمالي ولایت بلخ یو خزینه خبریاله مروه حمیدی چې په خبره د طالبانو د محدودیتونو لامل خپل دنده پریخي ازادي راډیو ته ویل
زنان خبرنگار حتی اجازه
خزینه خبریاله نه اند د اجازه نه لري چې په خپل خبرونو کې له نارینه اوریدونکو سره خبرې وکړي. د غرض دوی نشي کولای له خپل نارینه همکار سره یو ځای خبرونه پر مخ یوسي. په بلخ کې د خزینه خبریالانو کار ډیر محدود شوی دی. یوازې د خزینه خبریالانو کار نه بلکې رسنۍ په ټوله کې ډیر محدودی شوی دی.
رسانه ها خیلی کم شده.
دغه خزینه خبریالان له نړیوال ټولنې غواړي چې دوی په وړاندې د محدودیتونو د دوام په اړه غلي پاتې نشي او د بیان د ازادۍ او پرسنۍ کې د ښځو د کار د دوام په اړه پر طالبانو فشارونه راوړي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تازه د خبریالانو د مرکز د نوي راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې ویلي چې د شریعت له مخې د بیان ازادۍ او د رسنیو فعالیت تجمن دي. داسې مهال چې واک تر رسیدو وروسته طالبانو په افغانستان کې پر رسنیو او د خزینه خبریالانو په کار پراخه محدودیتونه لګولي. تیر کال طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په قانون کې د ښځو غږ عورت وباله، ویل چې آن ښځې په لوړ غږ ترانې نعتونه او تلاوت هم نشي کولی. طالبانو د دې ترڅنګ په ټلویزیونونو کې د خبرونې پر مهال په خزینه ویندویانو د ماسک چول جبري کړي او د غراضي پوروسیو کې په یو شمېر ولایتونو کې دفتر ته د تک پر مهال خزینه خبریالانو سره د محرم تک هم حتمی کړي، چې د رسنیو د ملاتړو بنسټونو له لوري د خزینه خبریالانو په کار یو بل سخت محدودیت بلل کیږي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیرویس ساعته.
په امریکا کې یوې محکمې هغه غوښتنه رد کړه چې پر اساس د افغانانو د موقتي خوندیتوب د لغوه کېدو د ځنډ تقاضا شوې وه. د محکمې تازه پریکړه شاوخوا 12,000 افغانان چې په امریکا کې د موقتي خوندیتوب د حالت پر اساس اوسي ژوند یې اغیزمن کولی شي. د ټي پي ایس یا موقتي خوندیتوب وضعیت پروګرام د هغو بهرنیو وګړو لپاره دی چې د جګړو طبي پیښو یا نورو غیر عادي شرایطو له امله نشي کولای خپل هیواد ته ستانه شي. تفصیل له اسمت سروانه اورو.
د امریکا یو فدرالي محکمې د افغان وګړو لپاره د موقتی خوندیتوب حالت یا ټي پی ایس د لغوه کېدو د ځنډ غوښتنه رد کړه. د محکمې د دې پریکړې معنا دا ده چې د 2015 کال د جولای له 14 نیټې وروسته ډیری افغانان شاید د کار اجازه له لاسه ورکړي او له ایالتونو څخه د ایستلو له خطر سره مخامخ شي. دغه پریکړه د جولای په 10 د مریلند ایالت د فدرالي محکمې قاضي تیودور چوانګ وکړه. هغه وویل که څه هم قانوني قضیه لا هم روانه ده، خو د ټي پی ایس لرونکو افغانانو قانوني وضعیت به د محکمې د پریکړې تر بشپړېدو پورې تمدید نشي. دا حکم په نږدې 12,200 افغان کډوالو اغیز کوي. دغو افغانانو ته وروسته له هغه چې طالبان په 2020 کال کې بیا پر افغانستان واکمن شول، د موقتي خوندیتوب حالت ورکړل شوی و، ځکه بیرته ستنېدای خطرناکه وه. د کډوالو د حقونو مدافع ډلې د حکومت دغه پریکړه محکمې ته وړې. دوی استدلال کوي چې د ټي پی ایس ختمېدا ظالمانه او سیاسي انګیزه لري. دوی وایي حکومت په افغانستان کې د بشري حقونو جدي ستونزې په ځانګړي ډول د زیانمنو ټولنو لپاره له پامه غورځولې دي. تر دې پخوا دو امریکایي سناتورانو د افغانانو لپاره د موقتي خوندیتوب وضعیت لغوه کېده یو تاریخي خیانت بللی و. د امریکا د سنا جرګې غړیو جن شاهین او لیزا مورکاوسکي تیره میاشت د دې هیواد د بهرنیو چارو او کورنی امنیت وزیرانو ته په یوه لیک لیکلي و چې د افغانانو لپاره د موقتي خوندیتوب وضعیت لغوه کېدل د زرګونو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخوي، په ځانګړي ډول د هغو افغانانو چې د امریکا ترڅنګ ولاړو. د دغو سناتورانو په وینا په افغانستان کې د وضعیت خرابوالي ته په پام د هغو افغانانو لپاره چې اوس په امریکا کې ژوند کوي د موقتي خوندیتوب وضعیت لغوه کول هغوی د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د حقيقي ګواښ څورونی تاوتریخوالي او حتی مرګ له خطر سره مخامخوي. تر دې کابو درې اونۍ مخکې د امریکا د کورنی امنیت وزارت اعلان وکړ چې د افغان کډوالو لپاره د موقتي خوندیتوب وضعیت یا ټي پی ایس پروګرام به د می میاشتې په شلمه پای ته ورسیږي او لغوه کېدل به د جولای له 14 عملي شي. د ټي پی ایس یا موقتي خوندیتوب وضعیت پروګرام د هغو بهرنیو وګړو لپاره دی چې د جګړې، طبیعي پیښو یا نورو غیر عادي شرایطو له امله نشي کولای خپل هیواد ته ستانه شي. د بشري حقوقو مدافعان خبرداري ورکوي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته د افغانانو پټيره بیا د شزو او جنوب بیرته استول ډیر خطرناک دي. د طالبانو تر واک لاندې شزې له تعلیم، کار او بنسټیزو آزادیو څخه تقریبا بیخي بې برخې دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساته
اوریدونکو ازادي رادیو پر ویب پاڼه سربیره د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او نور جالب مطالب پر فیسبوک پانه هم خبروي. فیسبوک پانه هم در سره خوخه کوي. facebook.com/azadiradio آدرس دی.
لا خبرونو ور اخوا
اوریدونکو د خبری مجلې د پای شیبو ته نګدې شوی یو د سر موضوع مداوچه ل ایران یو شمیر افغان کډوالو چې راستنه شوی په دوی کې یو شمیر مېرمنو په ناوړه شرایطو کې زیګون کړی دی. دغه ل ایران اجباری راستنیدنه لا هم دوام لري او پرون شاوخوا شل زره کسان د نیمروز او هرات پرپولو افغانستان ته اړول شوی. بلورته د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری یا یو انرسیار او د کډوالو نړیوال سازمان ایوایم وایي چې د پاکستان څخه پوروسوي کې شاوخوا 2.5% راستنیدونکو افغان کډوال د پی او آر په نوم د کډوالۍ کارتونه لري. د پی او آر کارتونه دا ډول هسي کارتونه دي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری یا یو انرسیار لخوانه افغان کډوالو ته په پاکستان کې ویشل شوی دي. دواړو سازمانونو په یو ګډ راپور کې ویلي چې د خلکو درش په تسرنۍ د پاکستانی پولیسو له لوري د نیول کېدو لوېرې لدې هواده وتلې دي. دغه افغان کډوال وایي چې د پولیسو له فشارونو نه پتنګ شوی او وایي چې د اکثرو کسانو کورنۍ هم سره ویشلې، نیمه په افغانستان او نیمه په پاکستان کې پاتې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پی او آر کارتلرون کې محمد اسلم چې د وی سلر ویشت کسي کورنۍ سرپرست ته اولتی رو څلور لسیزو رئیس د پاکستان په پلازمینا کې ژوند کوي. ازادي رادیو ته وویل چې د نیولو او ریپورت لويري د کورنۍ شپارس کسان افغانستان ته استولي او اوس مهال له نورې کورنۍ سره په یو نامعلوم وضعیت کې په پاکستان کې ژوند کوي.
د مانیم کور په افغانستان د نیم په پاکستان د اوس د بخریک سره مخ ځلته نه سرفناست ډیر په مشکلات او پریشانوي کې دي. پولیس له ډارم د خپل بچان واړه ول موږ سبا خدای نه
سناگل زدران چې دا هم د پی او آر کارت لري او اوسمهال په پاکستان کې دی وایي په افغانستان کې د کار او روزګار د نه موجودیت او په پاکستان کې د کارتونو د مودې د غزولو په اړه د نامعلوم برخلیک په اړه اندېښنه کړې.
په پاکستان کې میشتو پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته د هیواد خبرداري ورکړی چې د روان کال د جون تر دېرشمې د هیواد ووځي، خو له دې نیټې دوه اونۍ تیریږي او لا هم د پاکستان حکومت په رسمي ډول دغه کارتونو د مودې د غزولو یا نه غزولو په اړه څه نه دی ویلي. که څوم د یو شمېر راپورونو پر بنسټ د پاکستان د کابینې په غونډه کې یو شمېر وزیرانو د دې کارتونو د مودې د غزولو غوښتنه کړې. د پی او آر کارتونه په 2001 کال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری یونیچسیار لخوا افغان کډوالو ته ورکول شول. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری یونیچسیار او د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي چې د روان کال د جون له 9 د جولای تر 15 له پاکستان د ستنیدونکو کډوالو 2.5% د پی او آر کارت لرونکي دي. دواړو سازمانونو په یو ګډ راپور کې ویلي چې د دې خلکو 3.5% د پاکستانی پولیسو له لوري د نیول کېدو له ویرې له هیواده وتلي. په راپور کې ویل شوي چې دغه کارتونو نه تمدید د افغان کډوالو اندېښنې زیاتې کړې او افغانستان ته یې د دوی ستنېدل پیچلې کړي. دغه ګډ راپور پر بنسټ د 2015 کال اپریل رئیس په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو د توقيف زورولو او په جبري سندو کې پام وړ زیاتوالی راغلی چې غنی اندېښنې راپور تکړي. په راپور کې راغلی چې د روان کال اپریل رئیس 2015 افغان کډوال افغانستان ته ستنه شوی چې په دې کې لګ تر لګ 8000 په جبري ډول له پاکستان ایستل شوی. دواړو سازمانونو ویلي چې ډیری ستنیدونکي له کویټې، مرکزی کراچۍ او قلا عبدالله څخه افغانستان ته داخل شوي چې کابل، کندوز او ننګرهار د دوی اصلي منزلونه دي. په ورته وخت کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری په یو جلا راپور کې ویلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پولو راستنیدونکي له زورونې سره مخ کیږي. د پلټنې په پوستو کې اوږدې څېړنې، توقیف د پولیسو له لورې، د ناقانونه پیسو غوښتنې، باج اخیستل، د اسنادو ضبط کول، له توکو یا څارویو سره د تیرېدو مخنیوی، د کورنیو جلا کول او د غراض وهل ټکول هغه ستونزې دي چې د راپور په ټکو راستنیدونکي په پولو کې ورسره مخ کیږي.
د ازادي میلمه
شبانه جان ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي. کبه پل کړه ته وایست تاسو څوم سنف کې وایي چې طالبان پر افغانستان واکمن شول او لز دکړه پات شوې؟
سلامونه پریدا جان، تاسو او د ازادي رادیو قطرم نه اوریدونکو ته تمه ده چې ټول به خوسي طالبان چې کړه افغانستان ته او په خاص توګه کړه چې کابل باندې وزد کوانزي پر سم سم کې ووم او زموږ د تاریخ امتحان وو چې واقعا ډیره و سخت ورځ وو، نه هیریدونکي ورځ وو.
در امتحان ما پا غورز بیاور کلو؟
دیر جالب بود که چی پا غورز ما یعنی دو غورز نزد دیری بعد خاطر لرم پا اولی کس ما در نگدی ملگر مور وفات شوی و چی دو غوت هم خپا و با دیگی یعنی یو امتحان ما ور کلو خو کسی خب بود سباد بود لده دیری خبری به چی طالبان غلی ویره و امتحان مخلص ولو کله چې امتحان هو اتلو مکتب کې ډیر غال مغال وو او موږ ته خبره کړه چې کورونه ته پاتې لاړ شو. یعنی واقعا چې زه خبره وکړم دا فضا چې ور ډیره یو سپیر باد او ګرمي د ټول سره ګډ شوی وو.
دغه نمخ کې چې تاسو دغه ورځ تجربه کړی یا دغه ورځ وګورئ، د څه باور دی کوو چې طالبان به کابل ونیسي؟
یعنی تروسه ما په زندگی کله به چې موږ ته په خانه یو خلکو، یعنی مثلا په کور کې زموږ پلارونو، نیکونو یا نږدې دوستانو یا په مکتب کې زموږ استادانو موږ ته د طالبانو د وخت کیسې کړلې، موږ وچ دا یو تیر وخت دی او هیڅکله امکان نه لري چې بیرته دا وخت تکرار شي او موږ هم په دو دقم چاپېریال کې د زده کړو نه محروم شو او په کور پاتې شو، کلونه کلونه باندې وخت تیر شي، هیڅ مو فکر نه و کړی.
په دې د باور نه کوي چې کابل به سقوط کوي، بیرته به طالبان واکمن کیږي؟
هیڅ کله دا خبر مو هیڅ کله په ذهن کې نه ورغلی. ځینې خلکو به کیسې کړلې چې طالبانو په وخت کې، یعنی مخکې وختونو کې، اسمانه هیریږي زموږ یو خپلوان کیسه کړل، ځکه چې هم ډېره کوچنی وم، هغه به ویل وایي چې طالبانو دغسې حکومت و چې د ډاره به چا دسې نشوای کړلی، هغسې به نشوای کړلی. یعنی خو ما فکر نه کړو چې بیا به زه هم په یو داسې چاپېریال کې ژوند وکړم چې واکمنان به طالبان.
له هغې ورځې نه راپدې خوا تر اوسه پورې دا د څلور کاله تېر شول، په کور ناستی څه کوي؟
تقریبا یو دوه درې کاله خو مې رسنیز فعالیت درلود، خو اوس په دې وروسته کې د ځینو ستونزو له امله د رسنۍ نه هم محرومه شولم. اوس نو فعلا کوم خاص مسؤلیت خو ندارم.
په کور کې چې ناست یاست، یوازې د کور کارونه کوئ که نه خیاطي، نقاشي یا ورته داسې کوم مسلک هنر د زده کړی؟
اولا نه، هنر خو مې نه دی زده کړی، ځکه چې ما فکر کړی وو چې زما ټول فعالیتونه به رسنیز اوسي او ما په ډېره کې دو ته مخه کړې، مثلا یوټیوب چینل یا مثلا زما ډېر شعرونه خوښېږي، شعرونه ویل یا دې ته ورته نور فعالیتونه، او د کور کې مثلا ما نوې نوې اشپزۍ زده کړلې، مثلا د کور نوې نوې کارونه مې زده کړل چې کوم شی باید ډیزاین وکړو داشي، خو خیاطي سره علاقه نه لرم او نه مې زده کړی.
وروسته به د ژورنالیزم په برخه کې بلته سی وپوښتم او شاعري یادونه مو وکړه، که بیا مو په پای کې غوښته کوم شعر له تاسې واوروم، ذهنن ورته ځان آماده کړئ. اوس که راته وایي په مکتب کې چې وایي د مکتب کومه خاطره هم صنفیانو سره په تماس کې، کوم څه در سره شته چې لا تر اوسه په دې څلور کالو کې د ساتلې وي؟
د مکتب خاطره تر ټولو چې ما ته ډېره ګرانه ده او زه هیڅکله نه غواړم د لاسه ورکړم او د ځان نه ډېر د غو محافظت کړم، هغه زما خاطراتو کتابچه ده چې ځینو د مکتبو خوږو خوږو ملګرو ما ته پکې خاطرې لیکلې دي. او داسې ملګری چې اوس مثلا د هیواد بهر دی په لرو لرو هیوادونو کې اوسیږي، زه چې کله هغه کتابچې وینم او هغه خاطرات چې دوی راته لیکلي دي زه لولم. یعنی واقعیا زه یو ښه حس کړم، خو هغه ښه حس ما وژني، بیرته زما زړه ډېر خفه کوي، ځکه چې هغه یو داسې وختونه چې په هغو کې ما ته دوی داسې خاطرې لیکلي وي چې هیله ده یوه ورځ موږ دې ځای ته ورسیږو، زموږ دا هیله پوره شي، تا دغسې وویل دغسې وشي. او زه چې کله هغه خاطرات لولم هغه ټولې هیلې نیمګړې پاتې شوې دي.
د هم صنفیانو سره تماس کې که نه یوازې دا کتابچه درسره ده؟
تقریبا یو څو، ځکه چې زه ډېره شوخم په مکتب کې، نو کله به یو صنف ته تبدیلېدو کله بل ته، نو د دواړو صنفو نه درې درې ملګري راسره شته دي پیلا.
په واټساپ کې خبرې کوئ؟
او په واټساپ کې کله کیسې کوو، کله خبرې کوو، نو همالته مساتیر وي او یو دوه ملګري دي چې کله کله له نږدې هم ورسره وي.
د چالاکی او شوخی دی ویلې بیا لایق مې کې واز شوخه وي.
او خو مې یعنی په غو ډیرو ټمبل شاګردانو کې نه وم، خو دې دغه څه خبره ده دوه اول نمبر دوه نمبر سره ډیره ګرځېدلم، ځکه چې مثلا دومره لایق نه وم چې زمیم چې زه ډیره په استدانم ډیره لایق وم. په بی ګروپ کې وم او کله چې ګروپونه نه و تنظیم شوي د لاسونه ټیټه وم، کله د لاسونه پورته شوي وم، هغه هم نو ګزاره مې کړله.
یاد شي اوله ورځ چا ښوونځي ته وړې وي؟
او اس کله مې نه ویریږي، زما مور مریضه وه، نو د مات موږ هم سیا وه، هغه زما سمفی وه، د هغې مور زه په مکتب کې شامله کړلم. زما پلار د ځینې ستونزې له امله په افغانستان کې نه و، نو نور څوکره مو ښوونځي ته بوزي. کله چې زما د ملګری چې ما د وړکیتوب همغه لومړنی ملګری مروان میږي، هغه زما د ژوند تر ټولو لومړنی ملګری ده او خدای دې ژوندی لري اوس هم شته ده. نو هغه په مکتب کې شامله وله، راغله ما ته وایي چې شبانې دلته زما مور خو ما مکتب ته بیایي او ما په مکتب کې شاملوي. زه راغلم خو زما مور مریضه وه، ما ورته وویل چې زه هم غواړم مکتب کې شامل شم. مور مې څه پیسې مثلا د واکسینو دپاره او کارت دپاره په کار دي، هغه یې ما ته راکړلې او زه یې بوتللم مکتب ته. د مور مکتب چې و په نسوان وحدت مکتب، ډېر ښکلی پارک لرلو. کله چې زه مکتب ته بوتللم په مکتب کې شاملولم، یعنی زه د مکتب نه ډېر هغه پارک ته خوشحالم، چې هغه ورځ بیخي نه هېرېدونکې ورځ او هېڅ کله مې هم دې یاده نه وځي.
له هغې راوروسته همدا ملګری چې مو یاده کړه مروه نومېده، همدې سره یو ټولګي کې پاتې شوې تر لسم صنف پورې؟
تقریبا تر شپږم صنف پورې د مروې سره په یوه صنف کې وم. بیا د ځینو ستونزو عمله مثلا موږ د صنف تعداد ډېر و، یا مثلا نګرانه بنه پیدا کېدله، مې موږ ټول تقسیم کړلو. بیا چې کله تقسیم کړلو، مروه بل صنف ته شوه، زه بل صنف ته شوم. زما د ما یوه لور وه ستوری نومېده، هغه بیا بل صنف ته شوه. کله چې زه بل صنف ته شوم، ستوری په ما پسې ژړل. یعنی موږ ډېر یو بل سره وابسته شوي وو. خو وروسته له هغې د نهم صنف نه تر لسمه صنفه پورې بیا د مروې سره وم. یعنې فقط دلته دوه درې کاله د مروې سره په یو صنف کې نه وم، یعنې تر لسم صنفه پورې د مروې سره وم.
تاسې یادونه وکړه چې ډېره لایقه نه وي، ساسې په دغه ګروپ کې د ملګرو په ګروپ کې څوک ډېره لایقه وه، چا چا ته نقل ورکولو که نه؟
خو دا خبره ده، په دوه د ملګرو په ګروپ کې دی، مثلا زما ستوری او د مروې ګروپ چې و، بیا په دې درې وړو کې زه لایقه وم.
تا بیا نقل ورکوي چا ته؟
ما نقل ورکوم، خو دا د عمل مې بیا ښه کار نه کوي چې په نقل کې به ګیر شوم، په ګیلې زه ورکوم چې دې نقل راکول.
تاسې کوم مضمون کې ډېره تکړه وایي؟ کوم مضمون وښه زده کېده؟
ساينس پښتو داسې مې د خوښې مضمونونه وو، ټول مې زده کېدل. خو څه شی مې چې نه زده کېدل هغه ریاضي وو، تر آخره پورې مې زنه شوه.
اوس هم پوهېږي چې دوه دوه څوک کېږي؟ شبانجانې که په دې اړه راته ووایاست، د ښوونځي سربیره په کور کې چې اوس یاستې، وم ویلې چې اشپزي مو رنګارنګ زده کړې ده، څه ښه پخې، څه دې زده کړي دي؟
پلاو، منتو، آشک، زما هېڅ نه هېرېږي. یعنی که زه هر ځای کښېنم لوبیا یادم لوبیا.
دا پخول مو اوس ورته زده کړل؟
ځکه چې مکتب په وخت کې کوچنی وم، زه په مکتب کې مثلا زه پنځه کلن وم چې په مکتب کې چم تلسم صفه پورې. کله چې اوسم زه خاطرې یادوم، د یین د لسم صف خاطرې کله کلینو، بیا وایم چې یعنې موږ څومره کله وایم جاهل وو، په هیڅ نه پوهېده، اما کله کله هم زړونه وو پاک، ورڅه مو زر منل. پر څه باندې مثلا چې کومه خبر به وشوله، دا تیر ورځو کې نو مدا مالوري و خبر یاد کوي چې څه نه یریږي و ورځ ما زری کور سرورې و او د مکتب ازری وای ما د مکتب کې ویلو کته ازری د مکتب کور ته یو څه کور موره وي وای زه د سبا پورې په دې فکر کې هم چې دا ازری سره کوم څه کور مور و نه کړی
و خان جالب ده د ژورنالیزم د فعالیتونو په اړه مرته وای څه وخت مو د فعالیتونو پیل کړل د شوق علاقه د ژورنالیزم سره د لکم زیره غلې
کله چې مکتب کې موږ مدیر په خېټه مثلا انانسری وکړم د فایل په سر باندې ودرېږم او خبرې وکړم خو زه کوچنی وم ته په سم کې تر ټولو کوچنی وم چې وخت نه راکوله د دې نه ډېر څه ورېدلم زموږ باندې سم په واده د لغمان و نو هغه ډېره تکړه وم چې به د سم کومه خبره کې دا سر په لی به وای هغه ته به ور ورکولم خو کله چې طالبان په افغانستان باندې وکمن شول او زه په لومړی ورځ مکتب ته ولاړم نو بیس د مکتب نه روشل ما فکر وکړو چې زه باید حتماً په هره طریقه وي زه باید رسنۍ ته لاړ شم زه باید خبریال شم اوس یو څوک وي چې ته خبریاله یې نو دغې ورځې وروسته ما په یوټیوب چینل کې کار وکړو دغې نه وروسته وروسته زه مر تلویزیون ته لاړم بیرونو رسنۍ سره مې کار وکړ او یین د ما د ژوند تر ټولو خوږه خاطره ان چې ما په ژوند کې تجربه کړې ده هغه د ژورنالیزم وه او کوم کالونه چې ما دپاره ډېر ښکلي و بعد د مکتب د دورې هغه ما کار و چې ما په لمر تلویزیون کې کړی و یعنی هره ورځ هغه خاطرې ښې دیدم کارانو ووینم د مثلا په ایجوکیشن کې هم کار کړی د شاګردانو مهرباني ووینم چې څومره مهربانه و یعنی ژوند دی او د ژورنالیزم علاقه مې دغه وخت نه راغله لکله چې مکتب مخکې نه خو وخت کله چې طالبان په افغانستان واکمن شوه بیرته د نجونو مکتبونه نه پرېښودل نو ما قصد وکړ چې حتماً باید ما ته څوک وي خبر یاله دا خبر به مې چې کله په کور کې کړله پلار به مې ورته وخندل وویل لورې اوس خو د مکتب نه دی ویلی خلکو مکتبونه ویلي کوم ځای ته نشي رسېدلی او تو مکتب نه دی ویلی ته څه رقم رسنۍ ته ځې ته څه رقم تلویزیون ته ځې خو بس نو وایي خواستن توانستن است
څومره هڅه مو وکړه چې وتوانې دې د قلی ورسنۍ ته ځان ورسې سره دې چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه فارغ هم نه ویل مکتبه
وقیش دا ډیره سخته و اول که مو د خبرې ته بدون دېدونه چې زه د مکتب نه فارغ او میانه و مو تاسو پښتنه یو مثلا ډیره خبرې په کې راځي که چیرته یو انجلۍ رسنۍ ته لاړ شي په پښتنه کې ډیر غټ رایې پورته جوړیږي نو لومړی مو خپلې ټولنې د خلکو د ذهنونو سره یعنې ډېر غټ مبارزه مې کړې چې باید ځان ډېر قوي کړم وروسته له هغې چې زه رسنۍ ته لاړلم ډېر مثلا زه چې کله رسنۍ ته لاړم ما ولې ماته ویل چې ته د مکتب نه فارغه یې ما ورته ویل چې نه مثلا ماته ویل چې په امتیاز یا به کار کړې داسې به کې هسې به کې خو په دې وتوانېدم چې رسنۍ ته لاړ
بې امتیازه مو بیا کار کړی ده که نه ماش مو هم اخیستی
په بلو کې مې به امتیاز کار کړی دی د یوټیوب چینل سره مې کار کړلو نو تقریبا شپږ میاشتې نو هغه څه به امتیاز وته تر دې چې ما کرایه هم د خپل جیب نه ورکوله
کورنۍ در سره په دې شرایطو کې څنګه منله ځکه دا ډېر ستونزمنه وي چې کله ته کار هم کوې او بیا پیسې هم پسې د جیب نه ورکوې
یعنې زه کوم زما پلار ډېر مهربان انسان دی د هغه یعنی هغه چې ما ارزو په ژوند کې غوښتي هغه ما ته برابر کړي دي هېڅ یې هم نه دي ورتلي که پیسې به وي که به نه وي یعنې تاسو په پرې اواخرو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ټولو خراب شول نو خو هغه بیا هم د ما ملاتړ کړی دی او که به نور نه وو حداقل ما ته په خدای چې زما یاده نه دي وتی دي چې په کور کې به پیسې نه وي سل روپۍ پنځوس روپۍ د کرایې دپاره ما ته یې د همسایه نه اخیستي خو ما ته یې کړي چې ته لاړ شه خپرونه لرې ثبت وکړه او بېرته راشه
دا دا لکه موږ نه چې خوندي بن شوې دي ځنې نجونې نه بلکې د نړیوالو ادارو چې په افغانستان کې ریسرچ هم کړی هغه معلومات ښیي چې یو ډول په ډول په نجونو باندې فشار راغلی چې دوی باید واده وکړي ځکه چې پخوا خو زده کړې وې تعلیم وه نجونو تعلیم کوه و زیاتره کورنۍ نجونو ته وایي چې که تعلیم نه وي نو تاسو باید ځان ته ژوند جوړ کړئ واده وکړئ یو څوک ولرئ په ژوند کې دغه فشارونه پتا یا دغه ملګری دي چې شاوخوا دي هم صنفیان دي کله خو در باندې نه دي راغلي یا کورنۍ خو داسې غوښتنه نه ده کړې
زمونه خو الحمدلله خیر یو دوه ځله شوې خو بیا چې مو قناعت ورکړې منلې خو د صنفیان مې د ملګرو نه مې د ډیرو نه خبره شوې ما ته اته د سنجونې وی چې زما په یاد کې ته ما نه کوچنی وی زه اوس خبر شوم چې غوی د اولادونو څخه نه شوې ودونه یې کړې دي اولادونه لري
ستا په باور باندې د نجونې ولې نه دي توانېدلې چې کورنۍ ته قناعت وکړي
اسمو په نظر یو څه چې نور د قناعت نه مثلا اوس کوم کولای شو اول د ځای یو کول نور کولای شم کورنۍ ته دې موضوع کې قناعت ورکم چې زه غواړم درس وایم اخر دوی درته درس ته کوم وایي په کوم باندې یعنی ته دې درسونه خو دې هغه خو ټول وایي یا رقم کې مثلا ته څه رقم نور مکتب ته ځې ته څه رقم غواړي مثلا ډاکټر شي ته څه رقم غواړي خبري ولا شي ته څه رقم غواړي یو ښوونکی شي په کوم طریق باندې نور قناعت پر هیڅ خبره نه پیدا کیږي چې یو څوک پر دې موضوع باندې څوک قانع
یعنی ستاسې په باور باندې یوازې انجلۍ ته همدا لار پاتې کیږي چې باید د کورنۍ خبره ومني واده وکړي
زما په نظر هو ځکه چې دلته نور د قناعت لپاره نور کومه خبره کوم دلیل نشته مثلا نور دلیل چاته موږ نه شو ورکولی مثلا موږ کورنۍ ته نور نه شو ویلی چې زه غواړم ډاکټره شم هغوی ته وایي ته په کومه ډاکټره کیږي درس نشته مکتب نشته پوهنتون نشته ته څه رقم غواړې ډاکټره شي ته نه شو ورته زه غواړم ښوونکی شم هغوی د تا نه دلیل غواړي او دوی ته باید دلیل ولرو
خو دا کوم نجونو چې هم صنفیانې ملګري یادې کړې دوی چې ودونه کړي بیا خوشحاله دي په ژوند کې
خبر نتری لرم فقط دومره خبره شیر مثلا چه ما تولیشی شکی بانه نامزاد شوه یا در نامزاد شوه یا در فلانه لور پیدا شوه یا زوی پیدا شوه دومره خبره شیر نورز کمه اری کنه ورسه لرم چیز پویشم چه سومره بخوشحال خلا یو دو چه خبر ایم یو پکر دیر خفه ده خب بله خیلی خوشحال دل
کله د خپل بیا په دې موضوع فکر کړی د مثلا کورنۍ کې فشار هم رانه وړي یو کال نور په کور پات شي خدای شو واده وکي په دې فکر کړی
پریخ می فکر نه کړی یعنی ما ټول فکر چې کړی دی وایم چې زه هر څنګه چې کی باید درس وایم هر څنګه چې کی لکه څنګه چې مکتب نه ویلې زه خبریال شوم هم دغه څه کوم چې هر څنګه کی دی دا زده کړم که زده کړم نشتم خو زده زه خپل زده کړې پای ته ورسوم
د دې لپاره د بیا څه پلان جوړ کړی دی چې په کومه طریقه برسیو ته اپلای کړي یا بل کومه چاره لاره دی ورته پیدا کړي آنلاین درس وایي
نو که خدای کړل بورسیو ته امتحان ورکړم د مرسته وشي د هیله مې پوره شي نو دا خو ښه ده او آنلاین زده کړې خلک وایي آنلاین زده کړې کې موږ څومره تجربه کړې ده آنلاین زده کړې نه هیڅ نه جوړي موږ په مکتب کې یو دولتي کورس لرلو نو په نوم یې څه ووسر ځنې هېر شوی دی ځینو مکتبونو کې وکابل کې نو په هغوی کې چې کله کورونا او په افغانستان کې ډېره شوله څه وختونه رخصتي وو په هغو کورسونو کې آنلاین درس ورکولو یعنې زما په یادېږي څومره درس چې موږ حضوري زده کولو هغه موږ آنلاین نه شوی ځکه آنلاین په خبر په بله لاړه یا په انټرنیټ وصل نه شو یا په انټرنیټ خراب شو یا په بله خبره شوله درس به بیخي پاتې شو او قصه به بله راشروع شوه په کې
ستاسو په باور باندې آنلاین زده کړې نتیجه نه ورکوي
شاید نتیجه ورکړي اما دا زما یو شخصي نظر دی خو یو څوک د حضوري درس نه په آنلاین درس نو کې ښه درس زده کړي زما حضوري درس ښه زده کېږي
د شاعرۍ مو مخکې یادونه وکړه دغه پروګرامونه چې تاسې ورکې کار کوه یا یوټیوب چینل ته مو چې کومه محتوا برابروله د دې محتوا موضوع څه وه په کوم مسایلو تاسو ډېر تمرکز کوه یعنی ستاسې فعالیتونه په کومه برخه کې وه
په یو لومړی یوټیوب چینل کې چې موږ خبرونه بيخي د شاعرانو پیژندنه وایي چې دغه ما شاعران په اړه معلومات ټولول دي مې غوړون دي کول دي یو شعر به مې ویل ورسله غي څومره چې واخ وتل اوس مې د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېره ده یعنی څومره چې مطالعه مې پکې کوله څومره مې شعر ویل او څومره چې د خلکو خوښېدل مې د چې څومره شعرونه خوښېدل همداسې ورو ورو مې د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېره شوه تر دې چې ما د طالبانو مخ کې یو دوه شعرونه لیکلي وو د مکتب په وخت کې خو هغه داسې ګرد وړاندې و چې دغه شعرونه هم زه ډېرې جالبه خاطرې لرم خو ورسله غي ما کوم شعر نه دی لیکلی خو شعرونه مې ویلي دي او د شاعرۍ سره مې علاقه ډېره شوې
هغه شعر دې ته په یاد نه ده چې اول دې لیکلی وو
هغه ډېر چلب شعر وو زما د کاکا کې دا هغه یم ډېر خوسته شعرونه لیکي او کله چې ما هغو ته ورغلو نه پوهېږم چې څه شی وو پکې خو یوازې یو ځای مې نه هېرېږي و چې د غمونو ټک بوتل یم جانان یم دا دا ځای ډېر جالب وو هېڅکله مې نه هېرېږي
اوس چې تاسو د نورو شاعرانو شعرونه د کلمه کوي وایي د کوم ټول موضوع په همدې راڅرخي چې جنان او درد او غم په همدې مسایلو باندې
اوس خو زه چې زما دې شعرونه دي هغه مثلا یا هیواد شعر وایم یا د نجونو زما دې شعرونه خوښي چې نجونو ته وایم مثلا چې په دې زده کړو نه پاتې دي یا د رواجونو نه کلتوري شعرونه مې خوښېږي اما څه شعرونه مې خوښېږي د جنانو په کې تیر شي
تاسو اوس چې په دې برخه کې کار مو کړی دی، فعالیت مو کړی دی، حتما د ځینې شاعرانو شعرونه به درته په یاد وي، که موږ ته کوم شعر وایې؟
دلته یو شعر دی سره دام چې دی د نجونو لپاره دی، نو دا به تاسو ته ووایم.
مهرباني اورو.
وایي: له پیغلو دی د علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ د پیغلو دی د علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ ظالمه په محشر خو به د رب مخ ته درېږي. اخ اخ زما وطنه لوی خدای خو دې آباد کړه. اخ اخ زما وطنه لوی خدای خو دې آباد کړه. اف اف زما وطنه
مور محمد دسې لکه د پلار پشان ساسې ملاتړ دي کنه د غوي مخالفتونه مشته؟
زمو کورنۍ الحمدلله ډېره آزاد فکر کورنۍ ده. په اولو کې مثلا زه نشم ویلی، ځکه چې کورنۍ کې چې کوم حق لري په موږ باندې، یعنی په ما باندې قیدګیري وکړي، زما پلار دی، زما مور ده، زما ورور دی، زما خور ده، یعنی موږ چې په یو کور کې اوسو زما ترونه دي. خو ماته مې تره نه دي ویلي چې ته دې ځای ته ځې، ولې ځې برعکس؟ مثلا زه کوم درې ځای ته تللی یم، زما سره مې پلار نه و، تره مې راسره تللی دی. او د خوران نه خو په څه نه وایم، ځکه چې زما خوران هم رسنیز فعالیت لري او نور کومه ستونزه نشته. د کورنۍ نه یعنی کومه ستونزه نه لرم.
او کوم کسان چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي یا هغوی کسان چې کار کوي، تاسو څه فکر کوئ په افغاني ټولنه کې ژورنالیستانو ته یا ښځینه خبریالانو ته په کوم سترګې کتل کیږي؟
یعنی زه د خپل شخصي نظر نه درته وایم، په افغان ټولنه کې، بیا په پښتنه ټولنه کې، ښځینه او ژورنالیستان ته په هېڅ ښه سترګه نه کتل کېږي. دوی فکر کوي که ښځه رسنۍ ته ووتله، نو دا به هېڅ ښه ښځه نه اوسي. مثلا دا چا ولیدله، د دې مخ چا ولیدو، نو حتماً به په دې کې کومه ستونزه وي، حتماً به دلته کومه ستونزه. یعنی د خلکو فکرونه د ژورنالیزو ښځو دپاره ډېر، یعنی بل رقم دي.
سره له دې چې په دې دومره ستونزو باندې خبره وي، بیا دې ولې تصمیم ونیو چې تم باید حتماً دې برخه کې کار وکړې، که شوق علاقه ډېره ده؟
یعنی زه په اولو کې نه پوهېدم، یعنی ما په اولو کې فقط، یعنی شاید زه ډېره کوچنۍ وم، ځکه چې زه رسنۍ ته لاړم زه شپاړس کلنه وم، او زه د ډېرو ستونزو نه خبره نه وم چې مثلا دلته ستونزه دي په دې برخه کې، دغه ستونزه ده، دلته دا ده. خو اوس هم پښیمانه نه یم، یعنی یو څوک انسان چې خپلې هیلو ته رسېدل غواړي، او د خلکو خبرې لکه کاڼې داسې دي، که په سر دې کېښودي ټیټوي دي، او که د پښو لاندې دې کېجګوي دي. نو مثلا که یو څوک یو ځای ته رسېدل غواړي، هغه باید چا د خبرو په کیسه کې نه شي. دغه وایي چې که موږ مړه شو، که څوک خبر شي چې آسمان وریځې والا، که موږ جنازې ته راشي، نو دغه خلک چې زموږ جنازې ته فقط په دې خاطر نه راځي چې کالی لاندې کېږي، موږ یوالې په کیسه کې شو. موږ باید خپل ځان ته وګورو، موږ مثلا چې خپل رب ته مو، خپل ځان ته مو، خپل وجدان ته مو شرمنده نه اوسو، باید نور د هېڅ شي په کیسه کې هم نه اوسو.
ستاسې په څېر باندې ډېرې نجونې اوس په کورونو ناستې دي، هغوی له زده کړو پاتې دي، دوی ته څه ویل غواړي؟ او څومره مهمه ده چې دوی هیله مند اوسي چې ښوونځي بیرته خلاصیږي، دوی کولی شي خپلو هیلو ته ورسیږي؟
زه چې فکر کوم زما په سن چې کومې نجونې وي، په هغو کې شاید په سلو کې 80% نجونې ودونه کړي وي او ژوندونه یې جوړ کړي وي. یعنې زه چې څومره خبر لرم، هغه نورې چې زموږ نه سنې ټیټ دی او له ماشومانې دي، هغوی ته به دا ووایي چې هیله ولرئ، خدای مهربان دی، یو وخت زموږ د حکومت په زړونو کې هم رحم پیدا شي د ښځو دپاره، او بیرته ټولو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي.
ډېره زیاته مننه. کور دې ودان، ژوندی اوسې. شبانه جانې چې وخت یې پرېښود راغلې پروګرام کې درسره خبرې وکړې. هیله مند یم چې یو ورځ وتوانېږي. کومې هیلې دي چې د ځان لپاره ټاکلې دي، کوم خوبونه دي چې د ځان لپاره کتلې دي، ورته ورسېږي او یو تکړه خبریاله شي؟ مننه،
ډېره زیاته مننه ستاسو نه چې ماته په خبرونه کې وخت راکړ.
درسو باپ چل مل باندې قدم را سرګ دی، لاسو باپ درو پای قسم را سرګ دی.
سپین خلی و تما تما مشمای چه شرطی تها ملد دردان غم را سرگیدی چه شرطی تها ملد دردان غم را سرگیدی درسو باپ چل والبانی قدم را سرگیدی لاسو نباپ دروغ پای قسم را سرگیدی
سرگیدی کارا تیگا دست لیدا قلم را سرگیر تر سو باب چل ول باندے قدم را سرگیر لاسو نبا پدروب پا قسم را شاب کش کرنا بود رباب تر سو باپ چل ول باندے قدم را سرگ دے آسو نبا پدو پا قسم را سرگ دے